مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سې شنبه ده، د چونګاش یا سرطان 23 د جولای 19. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرلهپسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړې ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دو ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 بجې شوې وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېره میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. په اروزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په کولرا ناروغي څلور کسان مړه سوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اروزګان ولسوالۍ روغتیايي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولرا څه باندې 50 کسان اخته سوي دي. چارواکي وایي علت د اروزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوي وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې نن دوی مسابقې کیږي. نن په لومړۍ مسابقه کې د هندوکش ستوري د امو نیهنګانو په وړاندې او د بست ساتونکي د پامیر زلمي په وړاندې لوبه کوي. دغه لوبې د کابل د کرکټ په نړیوال میدان کې ترسره کیږي. پرون د پرانیستې تر مراسمو وروسته د کابل بازانو د بند امیر په وړاندې بریا خپله کړه او د سپین غر ټیم د مس عینک اتلانو په وړاندې. دغه مسابقې د زمري اسد تر 14 نیټې دوام کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وایي نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږي هڅې پکار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي سږ کال له بیلابیلو قحطیو سره مخامخ یو او که یې غم ونه خوړل سي راتلونکی کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستې وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګرۍ لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې ساعته خبرونه کې دغه مسایل هم اوري. سره له دې چې چین په خپل خاوره کې د مسلمانانو په شکنجه او ځورونه تورن دی، له امریکای په افغانستان کې د خپلو جنگي جنایتونو د څېړنې غوښتنه کړې.
هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته په کتو دا موضوع د بشري حقونو نقص په دې دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسه اسانوي. په پکتیکا کې له پرون راهیسې بیا د زلزلې ټکانونه حس سوي.
دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې د دېش واړو واړو ټکانونه هم له دې جوړټلو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
کندهار کې شپږ 50% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي.
اوس چې واکسین مصرف شوی دی د کوچنیانو تعداد ډېر کم شوی دی. د مس کوچنیانو دی، یعنی په 100% کې 15% یا 20% هغه هم په ډېر اعلاناتو یا په ډېر زیاره کوشش سره واکسینېږي.
په تهران کې د ایران، ترکیې او روسیې ولسمشران د اوکراین پر موضوع بحث کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. په داسل کې چې چین په خپل خوره کې د اویغور مسلمانانو په شکنجه او د هغوی د حقونو په نقض تورن دی، تازه د بهرنیو چارو وزارت له امریکا او بریتانیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو جنګي جنایتونو څیړنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون رسنیو سره خبرې کې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو لخوا د ملکیانو د وژنې په اړه وروستیو راپورونو ته په اشاره دا موضوع ټکان ورکوونکې بللې ده. خو سیاسي شنونکي وایي چین په خپله اویغور مسلمانان په زندانونو کې ساتلي او هر ډول ازادي یې ورڅخه اخیستې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د بریتانیا اس ای اس نومي ځانګړې ډلې لخوا په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د بی بی سي له راپور وروسته چین هم غږ پورته کړی چې دا قضیه دې وڅېړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان واګویبن پرون په یو رسنیز کانفرانس کې په امریکا او بریتانیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خپلو جنګي جنایاتو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عدالت پلی کړي. هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیاوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته پکتو دا موضوع د بشري حقونو نقص، ښکاره جنګي جرایم او انساني کرامت تر پښو لاندې کول فردي دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
چین داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او تر خواهی د جنګي جنایتونو د څېړنې خبره کوي چې خپله د ایغور مسلمانانو د حقونو په تیري، شکنجه او وژنې تورن دی. بی بی سی یوې څېړنه کې موندلې چې احتمالا په 2010 تر 2011 کلونو کې د بریتانیا اس ای اس نومې ځانګړې ډلې په شپږ میاشتو کې 450 ملکي افغانان وژلي دي. خو د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر امیر البحر ټونی راداکین دا راپور رد کړی و او ویلي وو داسې څه نه دي شوي، مګر د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دا راپور ټکان ورکوونکی بولي. خو د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي چین خپله د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ایغور مسلمانانو د حقونو په نقض تورن دی. خو له دې امله چې په افغانستان کې د امریکا او د هغوی د شریکانو ماموریت ناکام وښیي دا ډول څرګندونې کوي. د سیاسي مسایلو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې ډېری مسایل د رقابتونو یوه برخه دی کوم چې د زبرځواکونو ترمنځ روانه دی. زما باور داسې دی چې خپله چین کې بشري حقوق او د اقلیتونو حقوق او مذهبي حقوق ډېر تخپور شوي دي. په دې څو کالو کې موږ د چین د دولت عکس العمل د دغه لګکیو په مقابل کې په ډېر تشدد سره د دې شاهدان یست.
چین تر دې حده د ایغور مسلمانانو په ځپلو تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتو د 2021 کال د دسمبر په 14مه د ملي امنیت دلایلو او د ایغور مسلمانانو په ځپلو کې د چین د پاوځ سره د مرستې په خاطر د دې هیواد په ګڼ شمېر ادارو بندیزونه ولګول. همدا ډول د نړۍ درې څلوېښت هیوادونو د 1400 کال د تلې په میاشت کې له لږکیو ایغور مسلمانانو سره د چین چلند وغانده او یوې ګډه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو باید لیدنه وشي چېرته چې ایغور لږکي ساتل کیږي. په دې اعلامیه کې راغلي و چې چین ایغور مسلمانان شکنجه کوي، غیر انساني او توهین کوونکی چلند ورسره کوي، په زور یې نارینتوب له منځه وړي، له خپلو کورنیو یې جلا کوي او تر خواهی جنسي تیری پرې کوي. خو چین تل دا راپورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د امریکا متحده ایالاتونو وی افغانانو ته د کډوالۍ د ځنګړو ویزو د ورکولو پروسه اسانوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو دغه اعلان پرون په یو ګډ بیان کې کړی دی. دا هم تفصیل.
د تیر میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې لکه چې د افغانستان نظام د طالبانو لاسته لوېدلی، زیات شمېر افغانان له دې هېواده د وتلو په انتظار دي. په دوی کې زیات شمېر هغه کسان دي چې په تیرو شلو کلونو کې په پوځي او غیر پوځي برخو کې له امریکایي ځواکونو او موسساتو سره په افغانستان کې کار کړی. یو تن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي وایي له میاشتو راهیسې د ایسایوي کیس څېړلو ته انتظار کوي. دی وایي څو کاله یې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره دنده درلوده او اوس مهال د مرګ لګواخ سره مخ دی.
دوی ژمنی کوي چې کارونه مو روان دي او موږ له کانګرس، بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو، خو تر اوسه مو کومه ځانګړې پایله نه ده ترلاسه کړې. موږ منتظر یو دلته چې کومې ستونزې لرو تر حد زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کورنۍ امنیت وزیر الیاندرو مایرکاس د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی پروسې د چټکوالي خبر ورکړ. د دغو امریکایي چارواکو په ګډ بیان کې راغلي دي چې له دې وروسته د ایس آی وی ځانګړو ویزو غوښتونکي افغانان اړ نه دي چې ډېرې فورمې ډکې کړي، بلکې یوازې یوه ټی ایس 155 فرما بډکوي. په دې ګډ بیان کې راغلی دی چې د ایسایوی په پروسه کې چټکوالی له افغان همکارانو سره د امریکا د مرستو ژمنتیا په ډاګه کوي. خو په دې بیان کې راغلی چې د پروسې د چټکوالي ترڅنګ د امریکا د کورنۍ امنیت د خوندیتوب په موخه قوي امنیتي څېړنې چې د ویزې له ورکړې وړاندې ترسره کیږي اسانتیا پکې نه راځي. د امریکا ولسمشر جو بایډن نږدې یو کال وړاندې د هغو افغانانو د منلو پروګرام اعلان کړ چې له امریکا سره یې په افغانستان کې همکاري کړې ده. که څه هم په تېرو یولسو میاشتو کې له دې هېواده زیات شمېر افغانان ووتل، خو لا هم زیات شمېر نور امریکا ته د وتلو په هیله شپې ورځې سبا کوي او وایي اوس مهال بې سرنوشته دي. تازه یو شمېر امریکایي چارواکو د رسنیو په یوه ناسته کې چې ازادي راډیو هم اوربلل شوي وه وویل شاوخوا 30,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لېږدول شوي او هڅه کېږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر شي. دغو امریکایي مقاماتو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په دې شمېر کې نږدې 1,000 افغانانو ته د کار د ورکړې جوازونه هم ورکړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بازارونو کې د تیلو د بایو په لوړېدو سره ځینې افغانان شکایت کوي چې په کابل او ولایتونو کې د عامه او شری ترانسپورت کرایې خورا لوړې سوي دي. ستاسو په سیمه کې د شری ترانسپورت کرایه څومره لوړه سوي ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو نن له خپلو مینوالو څخه په خپلو ټولنیزو شبکو کې کړې ده. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. کامران مشال لیکي د جلال آباد له اکمالاتي بی څخه تر شاره پوری سلسله نه کرایه زیاته سوی چې ستر ظلم دی. عمر ګل خان لیکلي دوه چنده د کرایه لوړه سوی ده، مخکې 10 روپۍ وه، اوس شاوخوا ځینې لا 10 روپۍ اخلي. سید مولا علي کوزای لیکي به حد ظلم شروع دی، پښتونه څوک نه کوي، تیل دی ارزانه کړي، کرایه خپل ارزانیږي. جلاد خان منګل لیکي کرایه زیاته لوړه سوی ده، خو یو څه چې مهم دی هغه دا دی چې کله په نړیوالو بازارونو کې د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې سي، یو څه اندازه کرایه او مواد هم ورسره لوړیږي، خو کله چې دغه مواد ارزانه کیږي تیل هم ورسره ارزانه کیږي، خو په افغانستان کې داسې نه دی. سید محبت لیکلي زموږ په سیمه کې په 40 کیلومتر کې 150 افغانۍ یخلي، تبایو غرق یو. سالی جان سالی لیکلي بیخي لوړه سوې ده، موږ خو قرضدار نه یو چې دا ولي که د نورو خلکو قرض له موږ غواړي. عاشق الله همت لیکلي خوست څخه کابل ته بیخي 40% کرایه لوړه سوې ده. واسی محمد لیکي لکه چې په قراردادونو کې جوړ نه سره راځي. عبدالرحمن عزیزی لیکي مخکې به مو 140 افغانۍ ورکولې، خو اوس ورته 250 افغانۍ کرایه ورکوو. امان سینا لیکلي له خوست څخه علیشیر ولسوالۍ پورې چې تقریبا 40 کیلومتره لاره کیږي 50 افغانیو څخه کرایه 140 افغانیو ته رسېدلې ده. ثاقب شینواری وایي دومره کرایه لوړه سوې چې له ګرځېدو نه خبره وتلې ده. ولیدالله امانت لیکلي کرایه یو په دوه لوړه سوې ده، یعنی مخکې که 10 افغانۍ اخیستل کېدلې اوس 40 افغانۍ اخلي. آصف فرمان لیکلي د ننګرهار حصارک کې دغه کرایه درې برابره لوړه سوې، ډېر ظلم یې شروع کړی دی. ولی محمد تنهالی کی له میدان وردګ څخه تر غزنی پورې اوس کرایه 250 افغانۍ کیږي، دوی میاشتې مخکې دغه کرایه 140 افغانۍ وه. ممتاز خوستانی لیکلي په سلو کې 50 افغانۍ کرایه جګه سوې، مخکې به 100 افغانۍ وي اوس 150 افغانۍ. او ضیاءالدین دلبر لیکلي په کابل کې هم نرخنامې جوړې سوي خو بیا هم له سوروی څخه زیاته کرایه اخلي. زه به تاسو ته یو ژوندی مثال درکړم، له ریشخورو څخه د کابل تر شاره پخوا 40 روپۍ کرایه وه، اوس دا کرایه تر 150 زیاته لوړه سوې ده. دا و د اوریدونکو نظریات چې په افغانستان کې د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته د کرایې د زیاتېدو پر مسله رالېږلي وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریه اته
سلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریده لیسنگ. د پکتیکا په درویو ولسوالیو کې یو بار بیا د زلزلې ټکانونه حسوي چې تر 150 زیات کسانې ټپیان کړي. د زلزلې په دغو ټکانونو کې ځینې کورونه تخریب یا هم نړېدلي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اړول سوي دي. د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشال راته له شرنې د وروستي وضعیت په اړه وویل.
تیرش په پکتیکا د گیان او زیړک ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې مازدیګر څلور بجې او درې پنځوس دقیقې او د شپې د یولسو بجو خواوشا کې دوه ځله سخته زلزله وسوه. که څه هم واړه ټکانونه ډېر زیات وو، نو په دغه زلزله کې بیا هم د خلکو ډېری کورونه نړېدلي دي چې هغه د کورونو شمېر یې معلوم نه ده. او کورونه لا پخوا هم د لومړۍ زلزلې پر مهال باندې ډېری تخریب شوي او خراب شوي وو. ولې د تیرې مازدیګر او د شپې د زلزلې له امله چې دیارلس نفره په ګیان کې ژوبل شوي دي، زخمیان دي، هلته څوک شهیدان شوي نه دي، او اتلس نفره په زیړک ولسوالۍ کې زخمیان شوي دي او هلته هم شهیدان نشته. دغه زخمیان نږدې روغتیایي مراکزو ته لیږل شوي دي. تر دې دمه پورې هغه روغتیایي وضعیت ښه ښودل شوی ده. د دوو زخمیانو وضعیت ښه نه و چې ارګون ته انتقال شوی ده، او هلته اوس تر درملنې لاندې دي. سیمې ته بېلابېل ټیمونه بیا هم لاله وړاندې هلته شتون لرل او ځینې نور هم تللي دي. او دا ځل د مرګ ژوبلې کچه ځکه ټیټه وه چې خلک په کورونو کې نه اوسېدل، په کمپونو کې اوسېدل، او هغه ځایونه چې دوی ځانګړي ځان ته خیمې درولې وې، او خلک له سیمې نه ډېر په تیښته په دې و. کله چې زلزله کېدله، لومړۍ زلزلې خلکو کې ویره خپره کړې وه، خلک یې ډار کړي وو، او خلکو له خپلو کورونو نه خپې سپکولې او یو داسې ځای ته تلل چېرته چې د زلزلې د بیا مرګ ژوبلې ویره نه وه. دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې دېرش واړه واړه ټکانونه هم له دې دوټ لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال و چې هلته د زلزلې په تازه ټکانونو کې د اوښتو زیانونو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دې ولایت شپږ پنځوس سلنه ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. دا چې ولې، په څو شیبو کې تفصیل درکوو. خو اوس یوه نړیواله مسئله. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایراني او ترکي سیالانو سره په تهران کې وګوري. دا سرمشریزه د سوریې په اړه د استانې د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان شوې ده. په دې خبرو کې به د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد نور برخو ته د غلی صادراتو د اجازه ورکولو په اړه هم بحث کیږي. احمد تکلو نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایراني او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران هوار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوې. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د فبروري په څلورویشتمه پر اوکراین له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې پوتین د پخواني شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوري اوشاکوف ویلي دي چې روسیا په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیې د تورې بحیرې ځینې بندرونه نیولي او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو له مخې د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیې او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوی چې روسیې او اوکراینی مراکچیان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډېر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همداراز د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یوه خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولېږدول شي.
په کابل کې د شپږیزه کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره شوې. د سې شنبه ورځې لومړۍ لوبه د امو نهنګانو او هندوکش ستوري لوبډلو ترمنځ وشوه، په چا هندوکش لوبډلې وګټله او امو لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه، او په دې توګه امو لوبډلې په شلو اورونو کې 138 منډې وکړې. هندوکش لوبډلې ونه کړای شول چې په شلو اورونو کې ټاکلی هدف ترلاسه کړي او لوبه یې د دریو منډو په توپیر وبایلله. د نن ورځې دویمه لوبه د بوس ساتونکو او پامیر زلمی لوبډلې ترمنځ روانه ده. انصاری لوبډلې د هرات غوریان ولسوالۍ د فورسال جام وګاټه. د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د فورسال سیالۍ چې یوه میاشت مخکې پیل شوې وي، فاینل لوبه کې د انصاری او غوریان لوبډلې سره مخامخ شوې او د انصاری لوبډلې وکړای شول دی د دوو په وړاندې غوریان لوبډلې ته ماتې ورکړي. په فاینل لوبه کې سیالي د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي شوه، خو انصاری لوبډلې وکړای شول د پنالتي په وهلو سره لوبه په خپل ګټه پای ته ورسوي. د لغو سیالیو هدف د غوریان ولسوالۍ د فوټسال منتخبې لوبډلې لپاره د ښو لوبغاړو غوره کول بلل شوي. څلور هیوادونه رسمن د 2023 کال آسیا فوټسال جام کوربتوب ته نومان شول. د آسیا فوټبال کنفدراسیون له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا جام فوټبال سیالیو د 13مې دورې د کوربتوب لپاره آسترالیا، جنوبي کوریا، قطر او اندونیزیا خپل غوښتنلیکونه ورسپارلي. نوماند هیوادونه به د اګست میاشتې تر 1 نیټې خپل اسناد یاد کنفدراسیون ته وسپاري او د سپتمبر میاشتې کې به د دغو سیالیو کوربه هیواد نوم اعلان شي. ټاکل شوې د آسیا فوټبال 13م پړاو سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو میاشتو کې ترسره شي.
کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دغه ولایت 85% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه پاتې شوي دي. وروسته له هغې چې د پولیو کمپاین د کور پر کور په ځای جومات په جومات پیل شوی، په هر ځل کمپاین کې تر نیمایي ډېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. صادق رښتنی او نور تفصیل.
د واکسین د اعلان په کوڅو کې د ماشومانو د راغوښتلو په موخه کیږي ترڅو خلک خپل ماشومان مسجد ته د پولیو د 2 څاڅکو واکسین لپاره راولي. د کندهار ښار د نهمې ناحیې د اوسیدونکي 2 کلن وزیر احمد کورنۍ له پولیو واکسین سره مخالفت درلود چې د کورنۍ ماشومانو ته د واکسین نه رسېدو له امله وزیر احمد 1 کال وړاندې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی او یوه پشه فلسفه ده. د یادې سیمې د پولیو د کمپاین د عامه پوهاوي غړی محمد داوود هغه په اړه داسې وایي:
یو کال کېږي چې دا د پولیو ویروس والی دی، په دې خاطر چې د پولیو د واکسین سر مخالفت شو دی. هر وخت چې به موږ رالو دی واکسین نور کوي، موږ ته به جواب راکړي رد به وو هغه چې د پولیو مرض والی. اوس وضعیت سم نه دی، وضعیت ماشوم وزیر احمد ډیر نارام دی د دغه پښې څخه، کومه پلاستیکي پښه موږ راچولې ده دته، نو دغه څخه کېده چې هر وخت شکایت کوي پښه هم خوږیږي او ډیر شکایت ځینې کوي، یعنی ځینې نارام دی.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، په کندهار کې د پولیو کمپاین د کور په کور پر ځای مسجد په مسجد عملي کیږي چې په هر ځل کمپاین کې تر نیم ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي او په یو شمېر سیمو کې لا هم خلک خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي. د پولیو کمپاین کارکونکو وایي اوس تر پخوا ډیر کوم ماشومان ته د پولیو د 2 څاڅکي رسوي. دوی وایي هر څومره چې اعلانونه خلکو ته کوي هیڅ اوري نه او ډیر کم شمېر خلک خپل ماشومان مسجدونو ته د واکسین لپاره راولي. د پولیو د کارکونکو نوید او عزت الله:
د سهار استماع 15 جلسې کتلې دي، په دغه 15 جلسو کې ما در کال کم کوچنیان یا در شپږو میاشتو کم کوچنیان دا ما هیڅ په یو جلسه کې هم نه لیدلي. ټول هغه کوچنیان چې د باندې راوځي اکثره هغه لیدل کیږي. هغه زموږ د ترګیب کوچنیان چې د اوغو د بدن دفاعي سیستم کمزوري دي، یعنې در کال کم کوچنیان دي، هغه نه په درسره کیږي او نه والدین راولي. 50% د 50% د په هر کمپاین کې پاتېږي چې دا مسجد په مسجد سوي دي. علاج یې دغه دی چې لاسرسی نه لري د دوی والدین، د خواریو، د کاروبار خلک چې هغه پر کور باندې نه وي.
ما دا سلرم کال چې د پولیو په بخښ کې زه کار کوم، په خوا چې موږ کار کوي چې کور په کور موږ ګرځې د واکسین مکوي، هغه 15 نیوي یا 50 جیبي ونیوي، اکثره وخت په 4 نیوي ته هم لاړلم. اوس چې واکسین مسجد پر مسجد سوي دي، د کوچنیانو تعداد ډېر کم سوي دي، د مس کوچنیانو ده، یعنی په 100% کې 15% یا 2% هغه هم په ډېر اعلاناتو یا په ډېر ژاره کوشش سره واکسینېږي.
په کندهار کې تیر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال 1500 شپتزر ماشمان څخه یوازې 44 سلنه ته واکسین رسیدلی او پاته 45 سلنه ماشمان له پولیو واکسین څخه پاته سوي دي. د کندهار د واکسیناسیون د حوزوي دفتر مشر ډاکټر حزب الله فطرت وایي دا ځلې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې بدلونونه راوستي تر څو تر هدف لاندې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي.
ډېر کمپین چې کله مړ ترسره کړي موږ تقریبا 44% کوریج درلودی او دا پلان موږ ډېر پلانونه لپاره راچولی دي. میټینګونه مو کړي دي د اوقافو سره، د تعلیم تربیه سره، د وکیل ګزارانو سره، په ولسوالۍ کې په ټوله ساحه کې موږ د عامه پوهاوي اړوند پروګرامونه مخته وړي دي او خبر مو دې ته هڅولی ده تر څو ماشومان د مساجدو ته راولي او د پولیو دوه څاڅکي واکسین واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته د جنوبي حوزه په کچه په کندهار او روزګان ولایتونو کې د پولیو کمپاین مسجد په مسجد ترسره کیږي چې تر اوسه پورې طالب چارواکو د کور په کور واکسین نه کولو لامل نه دی په ډاګه کړی.
موږ دل چې په کندهار کې شپږ 50% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې شوي. روغتیا پالان وایي د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې کولارا 4 کسان مړه کړي او تر 50 زیات کسان په دې ساري ناروغۍ اخته شوي.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې تر 50 زیات کسان په کولرا ناروغي اخته شوي دي چې له جملې 4 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. د یادی ولسوالۍ روغتیایي امیر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي چې په مړو څو کسانو کې دوه ماشومان شامل دي.
دا چې د ورځې لاس پنځلس پیښې سبکی زی دا راځي یار څلوېښت پنځه څلوېښت پنځو څه پورې دا چې خو پسې سیک سب څه دي په دا سب سنټرانه کې نو کېدلی شي چې ډېرې
دی. وایي د یادي ساري ناروغۍ د خپرېدو لامل په سیمه کې وروستي سیلابونه دي او دغه راز په تېر لوی اختر کې د قرباني د غوښو زیات خوراک دی. ډاکټر عزتمل زیاتوي چې د ناروغانو په زیاتېدو سره اوس په روغتونونو کې د درملو د کمی سره هم مخ دي. بلخوا ځینې روغتیایي سرچینې او راپورونه وایي چې د اروزګان په مرکز ترینکوټ او یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د کولرا ځینې پیښې ثبت شوي خو روغتیایي مسؤلین یې نه مني. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله دا نه مني چې ګڼې په خاص اروزګان ولسوالۍ او د دغه ولایت په نورو سیمو کې دي د کولرا کومه مثبته پیښه رامنځته شوې وي، خو نوموړی دا مني چې په ځینو سیمو کې د شدیدې ناسناستې پیښې رامنځته شوي، خو وایي هغه هم په یو شمېر سیمو کې یوه یوه پیښه ده چې رامنځته شوې
بل د کولرا د پیښو د مخنیوي د پاره ټیمونه لرو او همدارنګه په ولسوالۍ کې هلته مونږ ټیمونه وټاکلي او د لوی ولایت کې خدای نه خسته که داسې کتلوي پیښه رامنځته کېدي لکه په هلمند او په کندهار کې د دې دپاره 15 ټیم لرو سره د دواوو د ټولو شیانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان په ګاونډیو ولایتونو لکه هلمند، کندهار، دایکنډي او زابل ولایتونو کې خلکو او ځایي چارواکو هم د کولرا ناروغیو د پیښو راپور ورکړی وو چې د ګڼو کسانو ژوند یې هم اخیستی وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فضل الرحمن کندهار ولایت خبرې کوم. دغه خوراکي توکي بیخي ګران دي، نو د ازادي راډیو زموږ دا خواهش لرو چې د لوړ پوهو چارواکو پورې دا غږ ورسوي. او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران شي په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه شي وایي دا ما نه وایي ما لاوړه زوړ مال ته پروت دی. په دا هر ځای کې ولس شاروالو دغه ورسره ملاوي یعنی بالا د غریبو د دې نارس وکناو. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنی زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمی دي، معنی حال او مال مګر تن سره مخ دی، اگر مې تنواله هم جاتې موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې موږ ته وبا معنی پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې دا سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزور دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هیڅ یو خدای یو پایه نشته، نو دغه ته د اسلامي امارت پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. ازادي رادیو ته غوږ یاست. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ، د غرض اساسي او بشري حقوق. خو اوس د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرلهپسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېر میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په کولرا ناروغي څلور کسان مړه شوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اورزګان ولسوالۍ روغتیایي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولرا څه باندې 50 کسان اخته شوي دي. چارواکي وایي علت د اورزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1300 شوزو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوي وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د شوزو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړی کې د قحطی مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړی او همغږی هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي سشکل لبیلا بلو قحطی سره مخامخ یو او کې غمونه خړل سي راتلونکي کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوتریش پر خپل ټوئیټر پاڼه یو ویډیوئي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړی بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستي وساتل سي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د وروستۍ زلزلې ټکانونو اندېښمن کړي او وایي که د دوی چاره ونیسي اړ دي چې په ډله ییزه توګه نور سیمو ته کډې بار کړي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر 4:35 دقیقې یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. د پکتیکا د اتحاد او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادۍ راډیو ته وویل
د زلزلې ټکانو سدې پغتې د ګیانې ورسوالی او د برمل ورسوالی ته چې مختنی په زلزله چټکان خړلې وو هغه کورونا مکمل تخریب شوی دی.
د سیمه ایزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزله د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیان ورسوالی یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنه ونه شي نو دوی باید شي چې په ډله ییزه توګه له دې ولسوالۍ بل ځای ته کډې وکړي.
د خلکو سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی. بالکل د دغه خطر د چې د ولسوالۍ نه مختلف ځای ته هجرت وکړو. مهمه خبره ده چې د ګیان ولسوالۍ کڅو کې غور ونه خوري د خلک په بخي د ستونز سره مخامخ شي. خو بین الکی بند شوي، ویلې ډنګ شوي، کورونه ډنګ شوي دي، زخمیانو سره شته. که په الحال د خلک یوځوي ته په یوځي باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي نو د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ورسوالۍ اوسیدونکو هم وویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اوریدل دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي
داسې قسمي تاسو سره ډېر کورونه ډنګ لرو
او څلور زخمیان لرو. کورونا درې درش دي. زلزله ډیره تیزه وه، الحمدلله څومره چې تیز وه دومره تلفات نه وو، تلفات کم وو.
له دې مخکې د جون د 28مې په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالیو کې د پراخو مالي زیانونو سربیره د ځایي چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمیر در نیم زره کسان ښودل شوی وو.
د طالبانو حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت وایي په کابل ښار کې د ښاري ترانسپورت د تنظیم په هدف د دې وزارت لیکل سوې طرحه د ریاست الوزرا لخوا منل سوې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې پر اساس به د ښاري ترانسپورت په ټولو لیکو کې چلیدونکو لویو او وړو موټرو ته ځانګړي سټیکرونه ویشل کیږي او دغه موټرونه به حق نه لري چې په نورو لیکو کې وچلیږي. دوی وویل چې د دې ترڅنګ به د هرې لیکې د مسافرو په اندازه موټرونه په کار وګمارل سي او پاتې موټرونه به نورو لیکو ته ورکړل سي. ځینې کابل ښاریان د دې پریکړې هرکلی کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې پلازمینه کابل کې له کلونو راهیسې ښاري ترانسپورت غیر منظم دی، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هڅې یې پیل کړي چې ښاري ترانسپورت منظم کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی جوړه شوې طرحه د ریاست الوزرا له لوري منل شوې او په نږدې وخت کې به پلی شي.
دا ټول مسیرونو کې چې څه موټر دي دا ټول حساب شوی دي. مسافرو تعداد معلوم شوی ده چې ورځنی تقریبا څومره مسافر دلته تک او راتک کوي. د دې مسافرو ته په کتو موټر ته سټیکر ورکول کیږي، هغه موټر چې دلته اوس چلیږي مسیر به معلوم وي چې لکه سینما پامیر میرویس میدان، دغه موټر بیا په بل مسیر کې تګ او راتګ نه کوي او د تقسیم اوقات مطابق به ځي او راځي.
د وای د دې طرحې پر بنسټ به هیڅ خاري وسایطو ته اجازه ورنه کړل شي چې له معلومو تمځایونو بغیر بل ځای سپارلې پورته یا ښکته کړي. دی وایي د دې ترڅنګ به شخصي موټرو ته اجازه ورنه کړل شي چې په ښار کې سپرلې له یو ځایه بل ځای ته یوسي او همدارنګه به د شهري بسونو او شهري ټکسیو کارونه معلوم وي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په داسې حال کې د نوې طرحې خبره کوي چې د کابل یو شمېر ښاریان وایي د کابل ښار شهري ترانسپورت له کلونو راهیسې غیر منظم دی. د دې ښار دوه اوسیدونکو فقیر محمد او خورد آغا ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراتیږي. موټرانان موټرونه هر چیرته دري، هر څوک خپل پسر سوالی اخلي.
خصوصا موټرای کلانی مرسیدس
په ځانګړي ډول کاسترو او مرسیدس چې هر چیرته ازروي هلته سپرلې پورته کوي او هلته ښکته کوي. هیڅ دې ته نه ګوري چې ګڼه ګوڼه جوړوي. په دې ښار کې بیخي هر څوک په خپل سر دي.
سر بدل خود شته.
په کابل ښار کې د شهري موټرو لپاره منظم هدي منظم تمځایونه نشته. دغه شان د سړکونو په سرونو موټرونو ته د سپرلیو پورته کول هغه څه چې ښاري نظمي خراب کړي او ګڼه ګوڼه جوړه کړي ده. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي اوس مهال د کابل ښار په دوه مسیرونو یوولس ښاري بسونه چلیږي، خو پلان لري چې په ټولو شپاړس مسیرونو کې د سپرلیو د سهولت په پار ښاري بسونه وګماري چې کرایه به یې تر نورو لګوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د کابل ښاریان د ښاري ترانسپورت له لوړې کرایې شکایت کوي او وایي مخکې به د یو مسیر لس افغانۍ خو اوس شل افغانۍ کرایه ورکوي چې ښایي د ځینو خلکو له توانه وتلې وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
معلومه مېرمنې هغه وګړي دي چې په ټولنه کې د زده کړې او کار حق لري. دوی د بل هر انسان په څیر په چاپیریال کې د چار چاپیره کسانو لخوا ښه چلند او د ډاډ وړ خبرې غواړي چې باید ورته وشي. خو له بازه مرغه یو شمېر کسان د دوی پر وړاندې داسې کړه وړه کوي چې دوی له ژوند څخه ناهیلي کړي. دا چې څه ډول د کابل اوسیدونکي شازیه چې په سترګو معلومه ده وایي
ځینې به ویلې چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. دما په نظر سم کار نه دی، مثلا یو پرزه وایه یا خبرو که دا حکومت بدی نه ده. نابینایی دما په نظر ما ته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نی.
سحر افضلی بیا داسې معلوله جلی ده چې وای معلولیت کمزورتیا نه ده. د دې په وینا ژوند اسکی او ژورې لري. په هر حالت کې باید د ستونزو پر وړاندې مقاومت وشي. سهر نورو کسانو ته چې معلوم شوی دی روحیه ورکوي او د خوښ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
تیم کاری مې بود که به شفاخانه می رفتم.
زه به روغتون د دغو کسانو لیدلو ته ورتلم چې دوی به د بیلابیلو عواملو له وجې معلول شوي وو. د لومړي ځل لپاره به مې چې دوی سره کتل ډېر به نهیلي وو. فکر کاوه چې د دوی لپاره ژوند نور خلاص دی. ما به له دوی سره داسې خبرې کولې چې معلول کسان وخاندي. کله به چې هغوی ما ته ځیر شول چې زه هم یو معلوله یم، خو خاندم، ګرځم، ژوند کوم، راتلونکي ته هیلې لرم، دوی به هم روحیه واخیستله. په شونډو به یې مسکا خپره شوه، په سترګو کې به یې راتلونکي ته امید پیدا شو. همدا زما لپاره لویه ویاړنه وه چې ما دغو کسانو په زړونو کې هیلې غوړولې چې فکر یې کاوه دوی لوېدلې دي او نور د پورته کېدلو توان نه لري. کابل اوسینکی اجمل وایي چې معلوله کسانو ته روحیه ورکول له هغو سره داسې مرسته کول چې د دې احساس ونه کړي چې دوی د نورو کسانو په څیر فعالیت نشي کوی د هر انسان اخلاقي دنده ده. نوموړی د یو ځوان په صفت د خپل مسؤلیت بولي چې د معلوله کسانو لاسنیوی وکړي.
شخصا زه چې کله په کوم سفر کې ما یا هم چیرته وینم ما یو به میرمن وي، ما یو به ښځه وي، یا هم کومایوب نارینه وی، زه ورسره ډیر مرسته کوم. د یو ځوان په توګه دا در ځوان مسولیت دی چې باید مرسته وکړي او د غوی لاسنیوی وکړي. حتی که نور څه نشي کولی، حتی مرسته هم نه کوي، نو په کار نه ده چې په هغوی ریشخند ووهل سي او د هغوی شخصیت ته سپکاوی وسي، ځکه د هر څه د الله تعالی له طرفه دی او الله تعالی کولی شي چې هره لحظه جوړ انسان ناروغ کړي. نو په کار دا ده چې زما په شمول یا موږ ځوانان سپینګیری باید د معلولو کسانو درناوی ولرو او هغوی ته د هغوی لاسنیوی وکړو. په ټوله کې دا هم انساني وجبه وګرځو ترڅو زموږ معلولین هیوادوال دا احساس ونه کړي چې دوی معلول دي. نو په کار دا ده د معلولینو لاسنیوی وشي، ځکه هغوی باندې سیار سره غلي دي، هغه د الله تعالی له طرف نه دي. موږ تاسو باید د الله تعالی پرېکړې ته درناوی وکړو، د هغوی سره مرسته خپله دیني وجبه وګڼو. په اوس وخت کې په افغانستان کې معلولین بیخي پریمانه دي، بیخي زیات دي. دغه برخه رښتیا هم له ګڼو ستونزو ننګونو سره مخ ده. که چیرې ځوانان د دغه برخې یا د دغه قشر لاسنیوی ونه کړي، نو د هغوی لپاره به ژوند ډېر سخت شي، لکه څنګه چې سخت شوی دی په اوس وخت کې. بدبختانه وایم چې زموږ ځینې ځوانان چېرته چې معلول کسان ګوري، چېرته چې غریبې مېرمنې ګوري، هم نارینه ګوري، هغه چې مایوب دی له هغوی باندې رشخند وهي، ویډیوګانې تې کوي او هغه بیا په سوشل میډیا خپروي چې دا د انساني کراماتو نه څخه لرې خبره ده او د یو ځوان لپاره که ووایم چې شرمناکه خبره ده.
اجمل په خپلو خبرو کې له یو شمېر کسانو څخه یادونه وکړه چې دوی د معلوله وګړو د ځورولو سبب کېږي. له رواني اړخه که چیرې له معلولینو سره مناسب چلند ونه شي، ژوند ورته سختېږي او فکر کوي چې ټولنه دوی ته اړتیا نه لري. حال دا چې داسې نه ده. معلولینو دا ثابته کړې چې دوی هم د نورو انسانانو په څیر د ژوند په هره برخه کې مثبت ثابتېدلی شي. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل په دې اکله وایي
هغه کسان چې په ټولنې کې په هر دلیل خپل د وجود یا وازای د لاسه ورکړی ده، په ټولنې کې ځینې افراد یا کسان شته چې هغو ته تمسخر لاندې نیسي یا پرې بېځایه نیوکې کوي، دا ډېر یو ناوړه عمل دی چې باید ترسره نه شي. د دې تر څنګ که موږ وغږیږو چې په راتلونکي کې څه رواني ستونزې ورسره مخامخ کېږي، موږ ویلی شو دو په ټولنیز اضطراب یا سوشل انزایټي اخته کېږي. په داسې کسان کوښښ نه کوي چې په تجمعاتو کې ونډه واخلي یا په مکتب کې یا په هغو ځایو کې چې د خلکو تجمع ډېرې وي. دو داسې فکر کوي که موږ هلته لاړ شو د خلکو د ضربین د لاندې په موږ ونیول شو او کسان موږ باندې نیوکه وکړي، او دا سبب د دې ګرځي چې دو یو ډول منځوي شي او په ټولنې کې ګډون ونه کړي. دا ډېر یو ناوړه عمل دی. زه ستاسو د رادیو د لارې هغه محترم والدینو ته هیله او خواهش مې دا دی چې خپل ماشومانو ته دا زده کړي چې په ټولنې کې ځینې ماشومان دي یا ځینې مشران دي په بېلابېلو دلیلونو خپل یوازای د لاسه ورکړي، دو باندې تمسخر ونه کړي چې په راتلونکي کې د دې سبب ګرځي منځوي شي. دا به ښیي چې دو تشویق کړو منګه او ورته ډاډګیرنه ورکړو ترڅو راتلونکي ته دو هیلمن شي او خپل خوند او ورونو ترڅنګ که ماشومان ترس ته ادامه ورکړي او راتلونکي کې ټولنې ته د مصدر د خدمت وګرځي.
د اسلام دین هم په ټولو خلکو په تیره بیا په کسانو باندې چې معلول دي نوم کې خودل او هغو سره نامناسب چلند منع کړی دی. د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې خدای پاک ټولو انسانانو ته کرامت ورکړی دی.
الله جل جلاله انسان ته کرامت ورکړی ده، که هغه نارینه ده که ښځینه ده، کرامت یې ورکړی. او د کرامت تقاضا دا ده چې انسان ته پیغور او تانه ورنکړل شي په یو عیب چې دای لري یا یو علت چې دای لري. الله جل جلاله منع کړی دی، وایي ولا تنابزو بالالقاب، تاسو یو بل ته د بد لقب هغه مو ورکوئ. بد لقبونه یو بل باندې موږ دی، لکه کڼی او کاګی او لګلیچی او یا داسې نورې کلمات چې هغه توهین کلمات دي. ولو که هغه سړی کون وي یا ښځه کڼه وي یا ښځه یا نارینار څوک چې وي، سترګې معلوله وي یا لاس او پښې معلوله وي یا کمبل، هغه مسخره کول دي یو بل مناسب. او بیا خاص کر ښځو ته الله جل جلاله علیحده فرمایي، ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم، وهيت قوم بالقوم مسخره کین شاید لغنه بهتری او عسى، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. ندی خزه یو بل مسخره کی، خزه ځانګړی توګه سره بیا متوجه کړی دی مسولیت ته چې خزه د یو بل ته پیغور نه ورکي. ځکه دا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، له ایمان نه وروسته دا بل نوم ایښودل دا ډېر د ګناه نوم ده. همدا رقم الله جل جلاله فرمایي، ولا تنابزو بالالقاب، تاسو بد لقبونه مه ږدئ او بل باندې بد نومونه مه ږدئ. او بده په معیوب معلول په هغې مه یادوئ، په یو بد نومونه یو څوک مه یادوئ چې هغه نوم نه هغه رنځ وړي او هغه خفه کیږي. نو د اسلام حکم دا ده چې هیڅ ښځه او نارینه دا حق نه لري چې یو بل ته پیغور ورکړي، یو بل ته په بد یاد کړي.
یو خو په ټولنه کې د یو شمېر کسانو لخوا له معلولو کسانو سره په تیره بیا ښځو سره سم چلند نه کیږي. له بلې خوا په دوی کې ځینې وایي لغه وخت څخه چې طالبان واک ته رسېدلي دي، حکومت یې هم خپل حق نه ورکوي. موږ د دوی شکایت د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند ښاغلي مفتي فیصل سره شریک کړ. نوموړي وویل،
شهدا او معلولینو چارو وزارت په ټول افغانستان کې ټول ولایتونو کې نوې بررسي شروع کړې وه د معلولینو د نوې سختینام په اساس باندې، چې دوی ته نوې فورمې ډکې شوي. د دوی تعداد چې په دې کې د تیر نظام معلولین، نظامي معلولین، پولیس، اردو، کمانډو، هر ډول نظامی معلول، ملکی معلول او دغه راز مدرسات معلول، دا ټول پکې شامل دي. تقریبا نوې سفتینه موږ سره یو لک دو لزر شاوخوا ته رسېدلی. په ټولو ولایتونو کې د شپږو میاشتو معاشاتو اولجات روان دي، پروسس روان ده. ټولو معلولینو ته موږ د شپږو میاشتو معاشات همدا اوس سره حواله کوو او دا کار عملا روان د جریان لري. زنانو په هکله تاسو ویلي وو چې آیا زنانو ته امتیازات او معاشات حقوق ورکوي نه ورکوي؟ د پوښتنې په جواب کې زه وایم، موږ د زنانه او د نارینه او د معلولیت پر حساب موږ کوم توفیر او فرق نه لرو. کوم معاش حق چې موږ نارینه معلول ته ورکړی، همدغه راز دغه معاش او حق موږ زنانه معلول ته هم ورکړی. او دوی ته بالکل هیڅ موږ په نظر کې کوم توفیر نه لرو. اوس مهال شاوخوا په زرګونو نوي زنانه معلولین موږ سره سختي او ډېرو معاشات اخیستي او کومې چې پاتې هغوی به هم لنډ وخت کې د شپږو میاشتو معاشات واخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د معلوله میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. دا واټساپ شمیره ده 00420211416. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، دا ونی د ماشومان د حقوقو په تړاو بحث لرو. د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومان د حقوقو په تړاو څه ویل شوی، او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومان حقوقو تر کوم حد پورې نقض شوی دي، او که نقض شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرزایی صاحب د ماشومان د حقوقو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په ځواب کې باید وایم چې څرنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي. دا هغه حقوق خاوند کی چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري، او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري، او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څرنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکي خاوند دي، او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته ښه نوم انتخاب کړي، د دوی روزنه وکړي، دوی ته شجاعت ور وښيي. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وښيي، بلکې هغه شجاعت چې دی خپل اختیار ولري په آینده کې، او هغه شجاعت چې دی وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان حق لري هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې وایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په دي، او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې، هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق غوندي دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومان په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي، نو هر څومره چې خو یې هر څومره چې یعنی د ماشومان او د مړاتړ زمينه مسايده کې بیا هم صحیح نه ده، ځکه چې نه تطبیقي.
فرض سه پوسنه شرایط کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه خاص حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان حقونو د تضمین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیړ استریوي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کې دل هغه نه تطبیقی دل، خو بیا هم لک لک داس یعنی دیلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شو چې په آئندہ یا لارتون کے لسیزو کے ممکن دا معشومان و دا حقون پا خاطر دیر مبارزے سر سر دا با یعنی رامستشی دا غا حقون رامستشی چی دا حقوی طول حقا امتیازات چی پا جامعہ یا پا طولنے کے لاری حقا تامین شی. خو متاسفانا دا مخکینی نظام درانس کردیو وروس دا غا موضوع بیا هم لسر شو او اوس دیره حق قوانین چه ده ماشومان و ده حمایت بخاطر و حق اوس نشته او کهیوی هم نتطبیقی.
ولی اکثر وقت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته نقص کیږي، یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیره دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو ښځه او ماشومان چې د عادي یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سلو کې نه تأمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوره کی، په دی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسؤلیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه دا مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغې په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کړي، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کړي، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکړي او خپل ماشوم ته ښه لاره وښيي چې د ماشومان خپل ژوند په ښه توګه مخته بوزي.
کوربدن، اساس پیشنهاد هغو ټولنه ته یا هغو مسؤلینو ته څه ده چې د ماشومانو د حقونو په تړاو کار کوي؟ یعنی څه باید وشي چې د ماشومانو حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسؤلینو چې د ماشومانو د حقونو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغوی ته دا ده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقونو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کیدای شي چې یو څو کسان یا څو زره کسان هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغوی ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کړي، خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغوی ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې له خاطره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرسته ماشومانو ته خدمات ارائه، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغوی وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتې خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې د راتلونکي یعنی زمامداران دي هغوی په ښه توګه ژوند وکړي او په ښه توګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنې وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوښه حکومت سره مته نوی شوي، نو موږ نشو ویلی چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی ضایع ده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قوانین چې ورته وایي هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د صافت له سره، یعنی د صافت له په استفادې سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومانو حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدین کو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاسته موړاند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ کزریګم تاسو ټول په لاس پرم. علامه مال شاه خداو بریلی اوسئ.